درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه او روخ تر هر څه مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لږ تر لږه لس ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما پرون پر خپل اکسپانا په یو اعلامیه کې لیکلی دی چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. اعلامیه زیاتوي چې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت پرون وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو د دوشنبه په شپه په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړې دي، خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې. د دې حملو خبر په داسې مهال ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر قوماندانۍ د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر 5 بجې په میانمار کې پیلیږي. د افغانستان د ولس کلنو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبه کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریه سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ میانمار سره خپل لوبه 3-1 بایلله. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه راتلونکي اونۍ سوریه او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دوري مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 1500 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد شاره په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15 نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1998 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو، د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووځي. او زرګونه کسانو پرون د ترکیې په استانبول ښار کې ښځو سره د زور زیاتي پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وې د استانبول ښار په یو ګڼمیشته سیمه کې لارون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ زور زیاتی وغنده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل، ډېر کله به پولیسو معترضان نیول، خو سږ کال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینه وو لخوا وژل شوي او د 240 نورو ښځو د مړینې علتونه نه دي څرګند. دا و د دې مهال مهم خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو ز برشنا غم خار تاسو ټولو قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. هیله د سی تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتر او غوړو صحت مند او سجر د صحت جمعي وبم پتن می ترنوز د کن کو د سیس مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. نو هیله د سی تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوست فایل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتاب چا او کلمونه ولري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوس په حق له معلومات ترلاسه کړي. ترنا ځکه کوم زموږ استاسو د نن ورځې د لمړي لوس موضوع کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه لدرې مینه پیل به تر دې تاسو سمې پرې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ استاسو د نن ورځې د لوس درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو. عبارت دی لمړی کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، دریم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګلالۍ زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون لومړی لوستي نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملوننی نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارول څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکه باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالۍ زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هیواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کیږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري. طریقه ده. په خوانی طریقه کومي طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو په خا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سره پکښل سوال کیږي، چې موخه یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پر کول دي، د هغوی ورزنی زی اړتیاو پر کول دي، لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لمړنی خوراکي توکي چمتو کوي، نو لمړنی اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سره رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې ځنې پر کې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کې، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دی دغه پیسې په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي، چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازې د 500 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده، هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې ورسته پاتې انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرشې او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه، د برق د خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ میستره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځنګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو څخه کار اخیستل کیږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق لبل لو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو اوونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده، هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلې و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نورې برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کیږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده، خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه په کې سرته رسول کیږي، او نور کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکونکو هغه دلبړ ارزښ لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه غلا د کرنی د ور پسول کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نسی. چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي، چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، یا هم تولیدات له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپی شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي، چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغونو څخه ورسته ورجې دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غونم راشنه کولای سو، یا هم کرلای سو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهم مشهوري سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه، یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپیژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسې ژوندو، دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي، او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي، او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی، نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کیږي، چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي، چې دا په خپل په ستپ سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي، او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده، هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي، او یو شمېر نورې صنعتي بوټي المرګولې دي، اصغر د کنزلې دي، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي، او په دغه زمره هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو کلرمن زکون کو زمرا تاسو تنن ورځې لوستر هم دې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم، کلرمن زکون کو لمړنی سوال کرنا او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي؟ درېم سوال، عصري کرنې لپاره څه غوره سوي؟ څلورم سوال، آیا په خاني کرنه شوه؟ کچېری شوه خو خپل معلومات منوشته کی. نور نو قدر منو غلړی ځ دکون کوز مرسته د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیف سمز کړی وو سی جواب پیسې پوسی وو سی تر بل داس درس پر چې زاس پدرانه حضور کې عصري رم دلا پمان شوه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدر منو زکون کو تشرف واس و ما عدد ول سم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم. هله د چیت اس ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو یو ول سم ټولګي فایته ورسته نن نن ورځ بم راو تاسو د ول سم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ول ول نو هله د چیت اس ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا لمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړي. خلالي سکون کوز مرسته سو د ولسم ټول کې جغرافیه مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو. عبارت تیله لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ کې د لوست په پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه ذکر کړئ. درنو زکون کو د لوست پهل په شبو کې لمړی مرتبه تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان موقعیت څلور هاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ زمر ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویلې چې زمر ګران هیواد افغانستان د طبیعي ځانګړتیاوو له مخې څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ زده کوونکو زمر ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو غلالي زده کوونکو زمر ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمر ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچه کې 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمر ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ کډرمنه ګلالي زکونکو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجدوالي له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتر او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ کډرمنه وګلالي زکونکو زمر ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري. او هم چې نن ورځ به موږ تاسو زمر ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چې نن جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. فلن او خلص ډول سره کې شروع وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښ په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی نه پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کښه د ډورن کومه کښه چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کښه په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې ترڅنګ زمر ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتر پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 720 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنۍ آسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د آسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه تر سره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیایي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لري چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت اصل روحو په اړه کوم معلومات لاسته راوړل هله د چتا ستور کډر موږ زده کوونکو کوسي او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لول ولو چې زمر پکران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونو چیرې موقعیت لري او چیشته. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیه د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بله. کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بله، نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراری ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشول، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتله ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول، په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنوزد کونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولي د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو وروسته درنوز د کوونکو ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت د ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکر په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنج دې ته نږدې شول، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسیده د پنج دې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ څه ځاتې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنج دې باندې برید وکړ، نو دوی ونسبه کولای چې له پنج دې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاری روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلستان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې وه هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاکټر ټلیګرام دوهم د د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنس په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سره ورسول سپل تر څو دغه سرحدي پولې په نشه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال لویدي سرحدونه د تزری روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل سپل چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل ستارت ورسول سو په 1300 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنوز د کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سئ او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کلرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکرارون. قدرمن زده کوونکو ستاسو لمړنۍ سوال چې دی د ریجیوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله ده چې تاسو ټول قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي وو سیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. شو وخت درته غواړم. د الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
د ازادۍ میلمه.
د ازادۍ میلمه پروګرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هر کلی ویلو وروسته وویل چې لمړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مونږ خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو. ساروان صاحب ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبی ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونه مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنه کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنه کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې. ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول، د هر څه غسه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري. او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خوایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي. او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي، دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره. دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخه.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلې کوي یا د سپارونکي مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري هومره ډېر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کو، بز الله تعالی فضل لې کې 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان سه په خپل غږ باندې ویلې و، تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 200000 که 250000 نفر دغه هغه کتلې و، او 15000 نفر دغه ناول برخه لیکړی وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی. دا د لومړی خلینه لیکل شوی دا ناول، لکه داس لیکل شوی احمد شاه بابا په خپل خپل کیسه کوي چې زه دلته لاړم، اصفهان ته لاړم، یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځینو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ ښه بڼه سینوهلی دلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکچول شوي دي، مګر کیسه رښتینې ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو، او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځکه ولوستلو، د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره خسته راغلې وه په هغې کې. نو دې نه معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی او ډېرو زیاتو خلکو پر رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې، یوټیوب چینل کې، زه ډېرو نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار چې دي دغه برخې ته هېچ چا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشرېږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خو څوک نه تشویقوي، او منفي خبرې چې وشي هغه پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې. هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره. په سوشل میډیا هم دغه لپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو. که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر، تنبیه هم مشکل نشته. او داسې نه ده پکار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ خبره استرو باسو کنزلې او نور سیزونه چې دا زمون ټولنه ډیره بیمار خي ډیر داسې خيله کا څوک چې د ټولنه څوکونه لري یا هم ډیر بیا د خلک په ټولنه کې اوسې ډیر بیل مخلک په ټولنه کې اوسې نو زما به د خلکو ته دغه توصيه وي چې که فیسبوک استعمالی که یوټیوب استعمالی که ټیک ټاک استعمالی نو که په پښتو استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي که پښتو که په دری دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي زموږ ټولنې ته زموږ افغانیت ته زموږ پښتو ته زموږ اسلام ته زیان ورسوي او دا نن سبا ډېر عام شوي دي خو د نیکه بخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتې دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو هغوی علمي خبرې نشرۍ په خپل یوټیوب چینل باندې همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډېر ملګري راوتې دي ډېر کار کېږي او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډیر اوري
متن ډیر خلک لولي البته د صوتي نه متن چې دی واتس اپ کې هم لیږل کیږي په هر څه کې لیږل کیږي او صوتي هم خلک مینوال شته دی خو چې هغه سې ولیکل شي چې اخري حد کې وي ډیر ښه کتاب وي لکه د احمدي صاحب کتاب ونه مونږ راخستلی شو نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اوریدلی شي او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوسه زده نه کړي هر کتاب کې به اوسه نه یو څه زده کیږي نو هغه بیا په پی ډي اف کې ډیر لوستل کیږي ډیر ملګري
چاپوي مصرف پې کوي دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شي فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته هم تاوان رسیږي یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت د کاپی رایټ مسله مشته د مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد زهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغذ ته وایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې د اکسونو نړۍ ده نو اکسونه چې تنه واخلي سره او پی ډی اف یې نشر کی په واتس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شوم دغه مشکل دی مونږ هم دغه مطرح کو او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صفیو کتاب چاپ شوی او څوک مخ کې له فکر تر عمله نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوی او ډیر زیات وچلې دو تقریبا درې سلور چاپ نشر شول زر زر دانه چاپ شو او هغه خلق واخسته اوس چې دغه کتاب پی ډی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سره وو کی بیا غن رښت دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ډی اف چې روز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسې خبرندوی ټولنې ته هم رسې خو دلته بیا هغه مشکل حلېږي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب سو کخلی نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسی نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو دپاره هم خپرندوی ټولنو دپاره هر چا دپاره لیکوال دپاره هم
له تاسو سره په دې چینل کې په دې ټولنیزه شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دي نو ډیزاینران دي موږ سره او اغوی د کتاب ډیزاین چې دا غس په خپل نه کومه همداسې کمپوز هم په خپل نه کومه کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي اجوره ورکوو یو څه خو داسې تعداد معلوم نه دی مونږ چې خپله کار کوو زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم نور د کتاب په برخه کې چې دی هغې ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصرفیتونه مو څه دي
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي راډیو کې وظیفه لرم فلحال لپاره او همدیزي کې کار کوم ملي راډیو چې دا یو ښه غږ دی ترڅو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم او نور په پوهنتون کې هم یم اخري کال مې دی همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ایپ سره په خوا کې
پوهنتون یادونه وکړه څه شی لولي څه شی ولوستي دي
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم د زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او ان شاء الله چې خنوم ری اخلم خو یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې څه دی خپل شوق کې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي زحمت پکې وباسي نو هم د پښتو ادبیات لولم
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري او کومو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغيږي بیا به په دې برخه کې کار کوي نن سبا اکثره خلک د خپل مینی په ځای اول دې ته توجه کوي چې یو شیل ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم ما ته سموي چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه زیات دی بالکل چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نه خو ما پښتو ادبیات د پر انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم سم کوم کلسم سم کوم ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه ما وخت نه شروع ده او د پونتونم په خلاصېدو شو نو لا هم په کې لګیای او د استادانو خې مشورې مونږ سره دي او اور یا د استادانو خبرې جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده
تاسو ول چې ناول مو لیکلی دی نور اثر پاره وایس نورم څه لیکلی دي چاپ شوی دي او کنه دي
سروان صاحب په دې 13 میاش کې 13 میاش کې زمونږ امتحان او هغه مخ کې زما یو کتاب چاپ شولو ما خو خبرندې ټولنه ته ډیر ووم ویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولای چې کتاب ته بیا رسیدګي وکم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه ویل چې نه دا کتاب چې چاپ شي زکه چې هم د اوسې وخت د پونتونونو شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پونتونونو ته او دغه کتاب ملګری واخلي څه فائدہ به ترې واخلي خو به مستفید شي تنه نو هغه چې بیا هغه کتاب چاپ شغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه او د پیریانو بادشاه په نامه او تقریبا دونیم کال په دې باندې څېړنه شوی و زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم ایسویانو سره کېناستلم غوي بایبل را واخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکښته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علما او لنظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډیر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلي بیا ډیر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي. اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستې دي او مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخ کې چاپ شلو. هغه نه مخ کې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوی وي، د نورستان د ولایت، د کونړ ولایت، او ډېر یو کوچانۍ کیسه وه. داسې تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم، په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکلو او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی، کم به پې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي، مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړی یا خلکو ډیر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب، هغه کتاب ډیر خار کله وشلو، ډیرو ملګرو خوښ کړلو، ډیرو ملګرو په تشویق کړلو، ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا. په هغه کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو، هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډیرو خلکو په دا نظر ورکړی وو چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای، ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه هلته لاړه. نو که چېرې دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای، خلکو ډېرو پکې دا نظر وو. او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وې، خلکو ورته کړی وي. همداسې بیا هغې وروسته نازوان انجلۍ وو چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو. نازوان انجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخیږي، حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي، په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول. او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی، ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پرې کړې، ډېر زیات زحمت مې پرې ایستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، یو هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي. نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره ریښتینې ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو که بیرته را وګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده ساروان صاحب چې له لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډېره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی دې څوک ژبه دې زده کړي، انګلیسي د ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپل ژبه ده دا به ضرور ورته یاد دي، دری کوم ډېر زیات معلومات شته، اردو کوم ډېر زیات معلومات شته. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې کوم په ښوونځي کې زده کړی د دې لپاره مو زده کړی ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو. او کچیرته دریز د کوم دا هم د پاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دی وړاندې کی. همداسې د علم په برخه کې دی ډیر کارو کې لیکوالان دی لګی شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناست یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دینه به زبه مدا خوي چې سوشل میډیا ته راووزی شتم دی او څه شته دی، خو ډیر کم دی. نو که مولیان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه، او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې، دا زموږ ته ډېر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته نن سبا خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټي راووتله، دغه ډېر ښه کار وشولو. خو که چیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیزې شبکې به مو ډېرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي، او خلک به ډېر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی څوک کریټران نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالي کریټران دي جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، تر څو خلک پوه شي، او په دې سره به زموږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زموږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زموږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم موږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووزي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووزي، خصوصا هغوی چې پوهه لري، یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي، او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغه یو ساید ما ته راکې دومره نه دی، خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې داغه کې زلنډ کیسې په خپل وې ما ډیر مینوال لري، هغه کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډیر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دوه پلیټ فارمونو نه زه عاید اوس په حال لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم. خو موږ عاید لپاره خاص کوم نه، موږ د لپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو، او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو، او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو. دغه زموږ اولیت دی.
ډیره زیاته مننه.
اللهم مل شي.
لدندستر کو نمے وال وتل خوبنا لدندستر کو نمے وال وتل خوبنا ہے جنم ستا 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 پ محبت کے یو یو ممرینن لغسین ارمانونا
ملنگ دے دیدن واڑم خیراتونا